درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملند او زما د همکار شفیق یار سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیل کیږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعت خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیي قمندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 24 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته ویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی وو د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبه په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بیرته پرانستل شي.
دا طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د افغانستان د بلی امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدیم که ما با انتخابات امادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پور است در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړې حملو ته لاسور ورکړی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. دا سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو د پنوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټل بې درکه شوي. دا ترینسین د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوي. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بې درکه شوو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د دې ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان په ولایت مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوي. په تیرنکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې دا ښار له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوي دي. دا امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخانی والی احمد الجبیری او د نینوا پر پخانی والی نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلی. ریان الکدلدانی او همدارنګه یو بل سخدریزی ډلې مشر چې یو مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي هم په بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 50 لیوا د سختریزو مشر دی او په ویډیو کې چې تیر کال په عراق خبره شو خودل کیږي چې ل یو سولن شوی بندي څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد په عراق کې پر دوو مشرانو چې له ایران سره تار لري هم بندیزونه لګولي، خو د خزانه وزارت په بیان کې له ایران سره د دوو کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې ده. خبره پروند د کریموف و مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. دا هغه مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس کاره شو دی. وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله باندې محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخم 3 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي د دې ولایت پرمنی کومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 50 سلنه کموالی راغلی. همدارنګ به دا هم واوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت دې ته خوشاله دی چې حکومت په لوړو سیاسي بستونو د ښځو ګمارنه ډېره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د خلیج په سیمه کې د اوبو له لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پرمنی کومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکی وګړي دي ژوبل شوي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د کندهار پر امنیه قومندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لشتر لژې یو لستنه وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا برید په یو انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډلیز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت الا دوه ساعتو مسلحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قومنداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شوبل شول چې د امنیه قومندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همدارس ول چې د دې برید له کبله د کندهار په ګمرک کې چې امنیه قومندانۍ ته چیرمه دی څلور باري موټرونو اور واخیست. د پیشي پسیمه کې و دکاندار احمد دوید رويټرز خبري آشناسته وویل چې د حمله په محل په خپل دکان کې وو. د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دلته می توخان کوي کومندانی سره او په کومندانی باندې د ځانمګ پټا ما اوسو د اسکر اوسو یا اسکر یا پیاده خلګ اوسو سره ټپيان سول بالا غره لښ ملامبولا سره لښنه یوړل بالا موږ په توخان کې د ځای ناس وو سره یو چر وو د توخان راو.
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنیه قومندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وایي چې په دې برید کې چې د امنیه قومندانۍ له ختیځې دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو، څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. دې ته ورته ډلهیز برید د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په قلعهناو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوی د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 45 تاوتریخوالی پیښې د خبريالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې ثبت شوي، خو حکومت بیا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې تیرې ژمنې بیا تکراروي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبريالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
د وی په دې شپږو میاشتو کې لبد مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې د خپل د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتری خولای ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ای سکر امنیت او مسونیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبرو شوې راپور کې راغلي چې دروان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبريالانو پر وړاندې ثبت شوې. د دې راپور په اوبل برخه کې ویل شوې چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبريالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلوم حلقو لخوا تر سره شوی. یو شمیر افغان خبريالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبريالي زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
اون چې کانوس هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارو
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبريالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبريالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دی.
خودي ټول اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز جرایوي مشر فیروز بشری له ازادي رادیو سره خبرو کې وای
حکومت په دې باور دی چې مور مکلفیت لري ټول خبرنګاران ته او هر څوک چې په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مسایله کو تر هغه وکولای شي اتلا رسانه وظیفه په ښه توګه سرته ورسي.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې 19 خبريالان وژل شوی او 19 نور هم ټپیان شوی دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبريالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو اوس به دا باورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لیرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن تازه رپورت ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستی سرحدي نښته سګ میاشه وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی وو. واشنگتن اگزامینر خبرونه د دیموکراسي د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلی ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولی په حواله لیکلی چې افغان سرتیری د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځې ګڼ شمیر په جنگ کې وژل کیږي. رسولی په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل ورستې غاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو لټړل کېدو ورسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر غواخ ورسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشنبي پر خپل لزګونه کلینیکونه وټړل. طالبانو ورسته له هغه د روغتیایي مرکزونو تهدید کړی و چې په دای میرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یوبرید کې زیني ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکلی میدان وردګ ولایت چې له پلازمینې کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. د اندېښنې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې وسلوالو مخالفانو د نفوذي کسانو په مرسته د درېمې لیوا قمندان عبدالمبین مجتبی ووژل. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره ډېر کلک تدابیر لري. واصل وسال په دې اړه نور تفصیل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون اندېښنې راپارولي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع جدي نه بولي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون رئیس محمد هاشم ملکوزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په ډېرې اسانۍ سره خپل نفوذي کسان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځای پر ځای کوي.
او طالبان په دغو کارونو کې ډېر پرمختللي دي او ډېر لاسرسی لري او دا کارونه بروانی او دا ډیره د اندیشې خبره د حکومت لپاره ډیره د تشویش خبره دا ډیره مهمه خلکو ته بنورم لاسرسی. طالبان په اسانۍ سره کولای شي چې دغه موقع څخه استفاده وکړي او خپل خلک په ځای پر ځای کړي او سبا خپل ادبونو ته ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د یو نفوذي کس په ډزو کې د ملي اردو د درېمې لیوا قمندان عبدالمبین مجتبی او دوه سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي دي. بل لوري ته وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی، خو دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو کسان د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره ځای په ځای کیږي او مهم امنیتي او دفاعي کسان وژني. د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا تر ټولو مهم برید یو کال وړاندې د کندهار د امنیت پر پخواني قومندان جنرال عبدالرازق شو چې د نوموړي د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نورو مهمو چارواکو ته هم مرګ شو په وخته. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو د ځانګړو پلانونو د عملي کېدو په نتیجه کې په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شمېر صفر کېدو ته نږدې شوی دی. د دغه وزارت مرستیال وین فوادمان ازادي راډیو ته ویل دی وایي دا موضوع ډیره جدي او د اندېښنې وړ نه ده، بلکې درې څلور کاله مخکې د اندېښنې وړ موضوع وه. موږ په دې برخه کې جدي او سخت پلانونه ترتیب کړي او عملا اجرا کیږي. زموږ همدغه پلانونه د دې لامل شوي چې د دښمن پراخ نفوذ په نظام او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې راټیټ شي. دا امکان نه لري چې دښمن دې اوس د پخوا په شان د افغان سرتیرو په منځ کې نفوذ وکړي.
امنیتی افغانستان نفوذ بکنند.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جلب او جذب بهیر شفاف او دقیق کړي، سو د افغان سرتیرو په لیکو کې د نفوذي کسانو مخه ونیول شي. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
افغانستان د خزو چار وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارونو ته خوشبینه دی. د دې وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ګمارنې که همداسې دوام وکړي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان خزو وروستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه خوشبیني زیاته کړې ده. د خزو چار وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په لوړو دولتي بستونو کې د خزو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام ومومي د افغان خزو د ژوند وضعیت بدلولی شي.
حمایت از زنان خودش نماینده عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ډکه چې د خزو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که خزي په لوړو حکومتي څوکیو کې ونډه ولري دا به د دې لامل شي چې د افغان خزو پر وړاندې زور زیاتی هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شول. د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یوه وزیره، درې سرپرستی وزیران، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لورې پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کېږي نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډېره مهمه ده، یعنی په ښځینه وو کې بیا که لایق او توانا او بااستعداد خلکو ته کارونه ورکول کېږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډېره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې دا دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و تحصیل
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خود ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابر کړی. د ملي اولی حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې 10% پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% خزې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لارې د ترانسپورت خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره جدي خبرې کوي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حملو وروسته چې د تورګوټې ایران ته ونیول شوه، د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قوا او مرکزی قماندان دا سرګندونی داسې وخت وکړي چې دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اډیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنی حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وښتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نکړ چې غنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي چې ایران ته زور وشي. امریکا د می په میاشت کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قوا او مرکزی قماندان سعودي عربستان ته یو ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد او 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه. خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د پریکړه ویټو کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له سرګندوی چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. په کندهار کې پرون د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ برید د ټولو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر په ترڅ کې ول حکومت هڅه کوي چې د ولسمشری انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي. د سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر په یو فستیوال کې څو نجونې له ګډون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوې دي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلی شئ. اوس هم رازو د ژوند رنګونو ته ورپسې همایون آرش همایون بلا نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي.
د ژوند رنګونه
من بکر دی او دا ټرالی چلو ما بازار کې خپل غریبي کوو.
چی شکه به کی زته
بس دا کولر دکانداران ته راوړو د کولر شل لپي اور کای
تقریبا د ورځې به څو کولر او بوړي
بس د سیو اچي او شل کولر او بکلاوي سو کلا پنځل لا سوې سو بس دکانداران په سپارخ دم کو چاته کولر ورکو بس
نور الکانم شته دی
نور الکانم شته دی او غریبانان ډیر دي
دا د کم زین او بوړي ته
تازه دکانداران خود منډه کل چيني وبغاړي دا اوبه چې دا لږ یخې دي کنه د دې د واجې نه دا اوبه غواړي بس موږ هم راځو هم دي منډه کول نه او توړو زیات کله نا کله بس کوی ته لاړ شو.
څونه مشکل ده دا اوبه چې توړي هر ورځ خلکو
مخکې چې مخکې واړو کې مخکې راته ډیره مشکل اوس خو شکر دی اوس لږ غټ شوی مانو بس مشکل شته دی خو لکه هغه نه شته لکه موږ
د څومره کلونو نه ته دا کار کوي زه دې وینم واړو کې ماشوم وي اوس دې ګیره شوې زده
زما و اتنه کال او شو چې دا کار کوم بس څوک خپل غریبی دا نو کوي خپل واس مطابق
او څوک آسان است کورنۍ کې
کورنۍ کې خو ماشاءالله د سی یو شل یو شکس کورنۍ ایستو
یوازې د ګټي وټي تھی ک نور څوک شته دي
نا شکر د ګټي وټي نورم شته ده هو دوه ورونه می دی اگر چې رانه بیل دی بس منګه خپل غریبی کو کورانی چې دا لګ زیاته بس خپل مکتب مې خپل غریبی مو سکه یو زم مې بل ورور دی
څو هم صنف کې
زه خو شکر دولسم نه پروس کال فارغ شوم. به امتحان ورکو کانکور دلاره اوس سید جمال الدین افغان په هنتون تراغله ما پښتو ادبیات ته
څه غواړي چې راتلون کې څه شي شي وظیفه شي والی شي نه جوړ شي
بس زدا الله نه دا غواړ ما چې بس زما یو وظیفه پیدا شي دا غریبی تر خپل وسه پورې وکړه بس د دین اروسه ان شاء الله کو د سینې چې نه کو خپل غریبی کو بس نه پانتونه مو سوي ما ان شاء الله چې دینه پارغه شوم بس الله پاک.